سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوي د خبری خبرونه تموز فریده سیال هر کلی کو خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حالمو هم خبرو خو په پیل کې لند خبرونه د نورستان په منډول وسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلیو موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوه ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات اړولی دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې لیوې میاشتې راهیسې طالبانو بنده کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 24مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه د پولې دواړو لورو تا په لسکونه لارې له مالونو ډکې انتظار وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ستولو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېرې یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې ده چې 22 افغانانو په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی وو او دوی جریمه کړي دي. او د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لري په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 30,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. بلندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلي دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
د وروستیو سیلابونو او د تیر کال د وچکالۍ په اړه مو د یو کار په نظر پوښتنه ده.
د سګنی کال ورخته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډیره برخه وچکالۍ وځپله.
په لوګر کې سیل ځپلې مرستو ته انتظار دی.
د خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرسته ته.
نور مطالب هم درته لرو. خبرونه کې مو ملتیا غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان په وروستیو کلونو کې د ستر قدرتونو لکه امریکا، روسیه، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې، خو ښاغلی غنی ویلي دي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ورته ادعاګانې رد کړې وې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان کود اونلي فنکشن for the long period because of
Taliban do ugde mode la para yawaz de gawandui hewadunu de panazayunu aw mlatar la amala watwani dal faayat okri do ham afghanistan da america aw nigde har bal loy qudrat de rusi niwali tal iran aw nuru puri duniyabati jagre padagar badal shwayo
from russia to iran and others
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی وه او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غني د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ټاټ له امله وباله. هغه وویل
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اور بند به شي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یوه نه بېلېدونکې برخه وي، خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمېنې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تېر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه شي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپل تیره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي نن او سبا په اکثره شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له کبله تازه سیلونه جاری شي. تیرې یوه میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او له 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په سپین بولدک کې د سیلابونو د راوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاري شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. موږ په جریان کې چې موږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لس باندې تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2500 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې یوې څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو، په دې اړه مو د اوبو د چارو له کارپوه ډاکټر عاصم معیار سره خبرې کړې دي.
دقیقاً که موږ د سږني کال ورښت وګورو، دا ښایي چې د افغانستان یا ډېره برخه وچکالۍ وځپله، خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کېږي چې د هغې پر بنسټ یعنې د دریو میاشتو دریو میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کېږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالي و یعنې د اورښت اندازه پکې کمه وه. خو که اوسني وخت ته موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د اورښت د کچې له لحاظه دلته موږ وچکالي ورته نشو ویلی ځکه چې د اورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې اورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړی شو چې د افغانستان لومړۍ شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وچکالي وو او اوس د افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابي موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالي روانه ده او هلته ورښتونه نشته ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او دا څپې ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت د افغانستان چې دی هغه د غرب لخوا نه راځي او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټولې برخې تقریبا تر پوښښ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي د معمولا پخوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر پوښښ لاندې راوستل. خو سخت کال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي او په دې شدت دغه شدت له کبله بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې را رسېږي او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دي. د دغه که چیرې موږ د اوبو مدیریت چې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یو اساسي برخه تشکیلوي هغې ته پام وکړو نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه قتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او ځمکې کرنیزې ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمه ته هم کومه ګټه ورسوي؟
ګورئ، د افغانستان کومې زیرمې چې دي هغه تقریبا اوس په ډکېدو دي. کمال خان بندک شوی، همدارنګه په اتمان به کجکي او دهله بند کې هم اوبو کچه زیاته شوې وي. نغلوب هم چې د کال له پیل څخه ډېره په لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه دسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمه شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پېښه شي په هغه وخت کې عاجل اقداماتو ته دوی پاملرنه کوي او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډیرو کړنو ته اړتیا ده تر څو په د اوبو لپاره د غزیر می جوړ شي او دغه په اساس به وروسته ورو ورو دغه د خطرونو کچه راټیټ شي او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو لپاره ډاکټر اسم مایر څخه مننه چې موږ سره د رستي او سیلابونو په اړه خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي تر هغې چې د طالبانو له لوري افغان نجونو ته د ښوونځیو اجازه ورنکړل شي د نورو حقونو درناوی به ونه شي. جزئیات په دې راپور کې.
ما شهادت نامه خواهد دریافت بکنم، متاسفانه این گونه نیست چون مکتبا بسته است.
ولس کلنه میترا د کابل خر په ښوونځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي و چې دغه خر د طالبانو په لاس سقوط سه. میترا وایي له تیر یو کال راهیسې ښوونځي ته پر تاک بندیز لګېدلی چې د راتلونکي لپاره یې د دې او سرګونو نورو افغان نجونو هیلې مړاوې کړې دي. میترا وایي کې سږ کال درس ویلی وای اوس به له دولسم ټولګي فارغه او د خوښې وړ رشتې لپاره به یې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی نیولی وای.
مسلمه هزار دختر صدها دختر، هزارها دختر همی قسم منتظر بودن که
زما پشان سرگونه او زرگونه نورینجونی پدی تماوی چی سکال باله خوانزه ایخ پلی شادت نامی وخلی او لول و زدک رو تا با دوام مرکلی خوال بعد مرغم مگت اجازه نرکول کیگی دا چی یو کال درس پشا پاتی کیگو پروخ او روان دیر با دقیز لری لملگر ملتون از منگ وقتانه داده چی یو اقدام دیو کری چی خوانزی خلاص شی او اینجونی خپل زدک رو تا دوام مرکلی
مکتب ها را برای دختر باز بکنن تا اونا بتونن درس بکنن تحصیل بکنن.
دا پلاس حال که دا چی تازه افغانستان لپاره دا روپای طولانی استازی توماس نیکلاسن هم پا دی اره اندیخنه خودلی دا. خاغلی نیکلاسن پا خپلا تویتر پانا لیکلی کلا ناکلا زه حیرانیم چی آیا موږ د انجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو لکه دا چې د بشري حقونو یوازینۍ اندېښنه همدا وي خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي افغانان باید راضي وي مګر زه بیا پوسمم تر څو چې دوی دا کارونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونه سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د تېر یو کال راهیسې شپږم ټولګی پورته ډیری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوې دي. په دې سربیره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول په زده کړو او کار محدودیت له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوی او تر څنګ یې د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې UN وومن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 40% یې ښځې او نجونې دي. طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي وو چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا کې خپرې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکراین لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپوریژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلینسکي زیاته کړه چې د روسیې جنګي الوتکو د اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژۍ د مرکز د ایرو په ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لوري په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعاله شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکي هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوریژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونو نیولی دی خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یې یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکراین ولسمشر وویل که چېرته په زاپوریژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلینسکي زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه په ورځ چې د سټلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ترلاسه کړي دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاري چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو غږ کړی دی چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24مه پر اوکراین غیر محجب برید پیل کړ په لومړیو دوو اونیو کې د زاپوریژیا اټومي مرکز ونیو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس په لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوښۍ په ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګې بولي او له نړیوال بنسټونو غواړي چې یادو خلکو سره مرستې ډېرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاده سیمه کې د تېرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کمپ کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایي مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت لپاره او د مشکلات د حل لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشن
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوالی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکه او باغونه هر څه د لاس ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوښۍ ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوښۍ ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي او بل حل خو مرستندوی ټولنې راغلي دي. خواستم دا ده چې نورم راشي، له دې نه زیاته اړتیا ده. دی ولس غربت ویلی دی، سیلاب ځپلی دی، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي هواري پاړه بیا لوګر وادي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنۍ ځایونو کې ځکه خوندي نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خو دا خبرې موږ ته کړی ده، د خلکو پیشنهاد یې کړی. په دې ارتباط یقینا هغه علاقه چې ده د سرود خانه ده، هغې استقامت کیدلی شي د هر وخت دپاره سیلابونه راشي. هغې دپاره مو تصمیم دا شی دی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د لزومدید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابروو په هغه وخت سره.
د اګست په څلور ویشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې له اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په نورستان ته ورشو. په نورستان کې ولسونه او چارواکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې او نور ټولګټې تاسیسات یې ړنګ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانۍ رامنځته کړې دي.
منډول ولسوالۍ منډول کلي نمبر پوشال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې، همدارنګه درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړی و، هغې جنازه خوش او نن یو گاډی اوخته او درې کسان پکې زخمیان او دوه پکې شهیدان شوي. نور خلک الحمدلله روغ راوتلي ترینه. د واو ولسوالۍ کې همدارنګه زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو ټولې زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي بیا وایي سیلابونو یې اته تنه وړي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل
مالونه مړي دي، د ځمکې پلونه، د نموګانی انسانانو ځان ته اته کسان دي. منډول ولسوالۍ کې اوبه وړي دي، د څلورو مړي ویستلي دي. یو سیم کې پیلان هم بنده څوک ویستلی نه شي او درې مړي ورک دي. شام درام ټول سیلاب وړی ده. کورګل، کولم دره، شوک، کوراج، باندور، دغه انیش.
همداراز د کونړ په لوی او کوچني سیند کې اوبه زیاتې شوي او په یو شمېر کلیو او ځمکو ورختلې دي. د کونړ نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او ځمکې زیانمنې کړې دي. د کوچانو بیلې اوسیدونکي سلیمان راته وویل
د کوچانو بیلې مین بیلې په زراعتي ځمکه او په کورونو باندې سیند راغلی دی او ډېر کورونه تخریب کړل. ماشومان موږ د شپې په یو بجه او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې او موږ د لوړو مقاماتو د موسسات نه څنګه کو چې موږ سره پوره همکاري وکړي په دې برخه کې.
دا یادونه ور ده چې په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبلاړه ولې ده او په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکې او باغونه له منځه وړي دي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو راستول شوی پیغامونه راخلو چې ازادي رادیو تمبو د بیلابیل موضوعاتو په اړه لیکلي دي. تاسو هم کولای شئ چې پیغامونه راته د ازادي رادیو واتس اپ ته د خپل سیمونه د حالات چلته تیریږي راولیکئ.
السلام علیکم، عبدالله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهانې ځمکې وړې دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به شي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوي دي. د سپینو مرانو منجیکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منجیکا ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي. د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي، په کورونه یې وړې دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر لمنګنه ډېر لمنګنه په قهر ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو. خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړتوب چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی. خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه یې وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00422111421. شمېره بیا تکراروم 00422111421.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. خو د خبرونې په دویمه برخه کې د آزادۍ اورېدونکو خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ یو موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرې دوه ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چلیوي میاشتې راهیسې طالبانو بندې کړې وه، پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای 5 وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تیرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه، د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونو کې ښکاره شوې چې 2 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی او دوی هغوی جریمه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو 30,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازي ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویل چې په دې مرستو کې به نمرني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کم موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 130 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. او اوکرایني چارواکي وایي د جاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او د مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انارا هاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاسلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکرایني اسواکونه فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ نومړی ریکټور په 1915 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ د څیرما د روسي او اوکرایني اسواکونو ترمنځ پرلپسې جګړې د تراژیدي پیښو ویره زیاته کړې ده.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو ویجاړونکو او خنړیو سیلابونو په اړه پیغامونه راته پریخي. سیلاب ځپلي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې په افغانستان کې ولې سګنی سیلاونه خونړی وو او د دغو آنی یا سملاسي سیلاونو دراوتو لامل څه دی، په دې اړه درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم عبد الله د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه یې زیات وړي دي او نورې کرهانیزې ځمکې وړي دي، د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالي زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به ښه، دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوې دي. د سپینو مرانو منجکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منجکا ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي، د خلکو ډېر زیات ځمکې وړې دي، کورونه یې وړې دي. نو په وجې سیمې ته که چیرې داسې عاجل د همکاري ټیمونه واستول سي ډېر به ښه، دا خلک ډېر د بد وضعیت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسېدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان یې هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه په قهر ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله دا ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار ګورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه یې وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ یې وړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد نور دی، د غزنی ولایت ګیلانی رول ولسوالۍ د رسنی منطقې یم. دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. مونږ حکومت ته هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې دولس یوه بجه وله داسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو، چې دا زیراتو چې ولو دا ټول خوارې دا ولاړه، ټول اوبو سره یوړلو. موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. موږ ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ پیغام همیشه نشر کړی ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکات. و د ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکات. ستونزې خو له ډېرې په افغانستان کې هرې خوا ته چې دي مخصور خبرې ودرې ډېرې سره کړکېچینې دي. د افغانستان حالات ډېر خراب دي وروره، مخامخ مکتوبو والا جلا خیشتنی دی وروره، مسکنان جلا دا درملنه غواړي، غواړي وینې چې مسر مرستې نه دي سوي. ابل جلا خاخوږی دی، ابل څوک دی ستې صدا هیله کوو چې غواړي وینې سه خبره په غور واوري. طالبانو اوږو دی دا خبرې ورسېږي چې وروره د یو د بل وروره معلوماتو کې پوښتنه وکړي کده کار واویستې دی. نو علامه حفاظت وکړه، زموږ خبره چارواکو تر غوږو ورسو. وروره سیلونو بې صده راغلي دي، خلکو کورونه ولي، خلکو کورونه تباه کړي دي وروره، تاوانونه یې پېښ کړي دي. نور وروره دا مشکلات وطن دی، خامخا جنګ جګړه سته. خپل وروره قرضدار وي، تقریبا شاوخوا څلوېښت لکه شاوخوا به قرضدار وي وروره. نیم درنه چاته رضا کړې ده، نیم چاته پیشنهاد کړي دي، مثلا مرسته نه کېږي ولنه نه کوي. ولله الحمد، شکر دی نه چې پر ما پنځه روپۍ باندې دي.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راغلي سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې نغدې یا مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي، له غو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو، موږ خپل کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره شوې. طالبانو چې م دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو د لابزبولو د ستیا له بیا کومک کوو.
بلی السلام علیکم ورور جانه جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره په خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سړکونه زموږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي او موږ ته باید د دولتي مرکز نه دا غوښتنه ده چې موږ ته پاملرنه وشي او زموږ سړکونو باندې کار وشي. زموږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو او زموږ مشکلات باید چې حل شي. مرکزي ادارو نه موږ دا غوښتنه ده وروره.
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا ورور ډیره وچه ده. په 300-400 متره خلک ګرمې وي. یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولی غم جو خړسی.
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمن کې دغه سړکونه تخریب شوي دي. د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خواته بارانوز دي بېخي زیات زیانونه اړولې دي. لارې خراب کړې دي بالخصوص بنی سرده کې. عمومي لاره بنده ده. د عمومي لاره اوبه ویجاړه کړې ده خرابه کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او ویې ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم. احمد درانم د خوست ولایت د سپیره ولسوالۍ د ملکۍ کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی. او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوانو ته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشمو ولسوالۍ د گورګین ناوی سره په اړیکه کې یم. وروره جانه دا د گورګین ناوه چې د ډیر سیلابو او بارانو وځپله جواري او شانې ګره ختم دي. هیڅ مرسته هم دي ولسوالۍ ته دا وسه نه راغلی. غریبان خلک په دې ولسوالۍ کې دي. دا یو قسم ما پیغام د لوپلو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینا تاسو سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سلام دې شته په خیر سيادت مشهدي. نوم یې سم لا پوندې. نو دا په بدل کې دا چې لا بونه راغلي دا څنګه راغلي دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه د اخیره د چی کوم کورو د چی ځانې او مالی توانونو څخه د غوسر مرسته وکي. خاص بده کړو سوالي دا ډېر خلک بي ځاسي وي. ډېر خلک دغه مشکلات سره دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د زابل ولایت شمزول سوالي د زنګری وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډیر شدید بارانونه وسو او توپام سره وو. ډیر سخت باران وو. د ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوري. ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوي. بعد بل ویډیوګان اوس خبرې دلو بیا ختمونه شو کړو. راته سیدا په لیک شو پاتې کیږي څوک نه. نو بیا ویډیوګانې نه دي کړې، سخت ویډیوګانې کېدای شي چا به کړي وخو ما مستر نسته چې تا ته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو، ډېر سیلابونه رالو، داسې ځانې تلفات خو یې توس نه دي اړولي، نه داسې معلومات لرو. مالی توانونه خو داسې بې اختیاره واوښتلو چې هېڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي، چې نه شلو اوبه لري، نه که چا په بورونه وکي کوام وکي هر شر شي چې و دا اوبه لاندې کړو. نو اوس ته شلو اوبه څوک نه لري فلاله، چې دی خرابې دي، خوند یې خراب ده. نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته هیات راولېږي، دلته دا خلکو ستړې ستونزې واروي او چر